سلامونه د شپې نه بجې د زاسفي ولستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونه باندې کو. د افغانستان په زینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبېږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې پورس په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان په ځینو کانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د رویټرز او فرانسې خبری آژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کولو خبرې ځنډولې دي. د فرانسې خبری آژانس نن د سعودي عربستان له دغې پریکړې د یوې بخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې سعودي چارواکو د دغې پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. همدارنګه رویټرز خبری آژانس هم د سعودي د شاهي رژیم د دوو سرچینو په حواله باندې دغه خبر ورکړی دی. د سرچینو په خبره د ریاض دا پریکړه ښیي چې دغه سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې له پیل راوروسته په خپل بهرني سیاست کې په چټکۍ سره بیا کتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د دې لامل شوې چې سعودي عربستان له ایران سره تعامل ته مجبور شي، چې په درشل کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون باندې د لومړي وار لپاره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د دوو خبرونو په اړه باندې د سعودي عربستان، اسرائیل او یا هم متحدو ایالتونو چارواکو رسمان څه نه دي ویلي. د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندوستان کې وشوه چې د پاکستان ټوله لوبډله په 300 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500، محمد رضوان 940 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2-2 وکټې اخیستې. هندي لوبډلې وکړای شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړي. کپتان روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه نن شپږتیا منډې وکړې. شریس آئر 350 او کیل راہول بیا 19 ناسوزی دلی منڈی کړي. شبمن گیل چې تر ناروغي ورسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې لوبیده، پشپاړو سمنډو آوت او ویراټ کولیم پشپاړو سمنډو باندې وسوځید. پاکستان ته شاهین شاه افریدی 2 او حسن علي 1 وکټه واخیسته. دا پروان نړیوال جام کې د هندستان دریم برای او اوس د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. پاکستان بیا په لومړي ځل په سګنی جام کې لمات سره مخ شو او اوس څلورم مقام لري. د ویلو د چې سبب د افغانستان او انګلستان ترمنځ سیالی تر سره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري وربزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. پلی خمری کې پرون پر شیا المنسکونکو خونړی حمله په کوردننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدی. شیاګان وایي چې خپل امنیت ډاډمن نه دي.
پنځه تو تیفل دره ته دختر او سه تو بچو،
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوی ځان سره جمعات ته وړي وو او دواړه ټپیان. یوې ترې کوم دوست یو او بلې همدلته پلی خمری کې بسر دي خپل شهید شو.
د یو وجل شوی خپلوان د خبر ازادي رادیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلی دی چې له درې ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې $5,000 راټول کړي دي.
هدف اول جمعوری کمک به زلزله زده های
د فلسطین او اسرائیل د ورستیو حالات څخه مهم خبرو دا چې هلته اسرائیل نن یو بار بیا غزه ترانګه کې بمباری کړې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترازو اول مطلب ده. د بغلان په پلخمري خار کې پر شیال منسکونکو د تیرې ورځې حمله چې و کسان پکې وژل شو او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولې دي. د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جمعات کې د شوې انتحاري عملی د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلې دي چې په دې حمله کې لږونه شیا منسکونکي وژل شوې دي. د دې حمله مسؤلیت داعش وسلواله ډلې منلای دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د بغلان په پلخمري خار کې د امام زمان په نوم د شیاګانو په جماعت د تیر ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیوا غړو د ژوند کړې تنگ شوي او دوی هر ورځ د مذهب لامل قرباني ورکوي. د پلخمري اوسیدونکو زینب چې د تیر ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو سلويخت کلن غړې وجل شوه ازادي رادیو ته ویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حمله د شهیدانو لپاره تړیدای هغه چې د څلورو ماشومان پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په خار کې دکانداري کوله. اوس ترې به سرپرست څلور یتیمان پاتې شول
بدون سرپرست فلن.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوی ابوذر د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعاګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوی غړي یې شپږ دیرش کاله عمر درلود او په پلخمري خار کې خیاطي کوله.
پنج تا طفل داره، دو دختر و سه تا بچه.
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یووړ او بل یې همدلته پلخمري کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دیرش کاله عمر یې درلود او دلته په پلخمري کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یې یوه مړۍ حلاله روزي
ګټله.
کاتوم د طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمایزو طالب چارواکو د دغه پیخي د ورستۍ معلوماتو په اړه زموږ پوښتنه جواب نکړي. خو تیر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ په یو اعلامیه کې ویل چې په دې انتحاري حمله کې و شیل منسکون کې وجل شوی او 15 نور ټپیان شوی. خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیخه کې د دیرش کسانو د وجل کېدو ادعا کړې وه. د پیخې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادا کوي چې په پیخه کې دیرش لمنځکون کې وژل شوی او دیرش نور ټپیان شوی دي. د دې پیخې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ منلې. دغه وسلوال ډلې د ایماق په نوم په ټلګرام چینل کې په خبره کړې اعلامیه کې ادا کړې چې په دې حمله کې 50 شیاګان وژلي او لږونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. دغه پیخې په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیا لیمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حمله د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چنن خبره شو راغلی چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکی وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په ایکس شبکه د دغبرید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لږونه شیل منسکونکي وژل شوی. خاغلی بنت په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیا وګړو د بریدونو د مخنیوي د دوی د ساتنې او د غشان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د دغه حملې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې د شیاګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلی دغه ډول وحشت باید ودرول شي ځکه د هغې پټکو په دې برخه کې کافی کړهونه ګالل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپل اکسپانه ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې دغه کړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. د روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ورزو هرات په هرات کې د ورستیو زلزلو له غیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي چې لترېرو درې ورځې راځي د هرات له زلزلو د پلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړي او دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالر څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنانه دی نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم لږ دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورت جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو تم راست راټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی چې اوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټولو شویو مرستو اندازه له 500,000 ډالرو اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات است.
لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي، خو دوهمه موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي چې زما په اند دا دوهم هدف لوی کوي، ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. له نیکه مرغه تر اوسه د مرستو کچه له 500,000 ډالرو هم زیاته شوې او هر شیبه لا ډیریږي او مطرح سری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
خانوموړي و نوایي چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. په رات کې د شنبه او چهارشنبه د ورځو زلزلو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1350 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړي داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرهاد دریا د کمپاین یوه سرچینه وایي چې نوموړی به د خپل دې کنسرت څخه راټولې شوې یوه برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. داود سرخوش دغه کنسرت په اړه په یوه ویډیو کې چې په فیسبوک باندې خپره شوې د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې اواز نه یې، غرونه او سیندونه درنه لري خوزرونه مو در سره دی د یادونه د چمخ کی تر دی افغان پیژندل شوی سندرغړی خاپيري نغمه د ازادي رادیو مشال څنګه سره په خبرو کې د هرات له زلزله زپلو سره د خواخوږي په شریکولو سره دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې و. نغمه ویلی و
زه د خپل ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کوم، دا هیله کوم چې د هرات له زلزله ځپلو خلکو سره خپل مرسته جاري وساتي او د دې لاسنیوی دې وکړي، او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه کوم.
د هرات زلزله ځپلو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د سرپناه په برخه کې، ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجاړ کړي او په داسې حال کې چې ساغ جمع پر رسېدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
زلزله زپلی او اغیزمن خلک وای چې دغه ټپل رپورټور سیمو کې له زلزلې وروسته څاګانو او به خړی شوی چې لامل خلک پاک او بوت لاسرسه نه لري. دوی ویل چې د زلزلې نه وروسته په سیمه کې د اوبو کاریزونه هم وچ شوی دي.
هرات کې له زلزلې یو نه تیریږي، خو لا هم زلزله زپلی د ډیرو لمرنیو اسانتیاو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د څاګ پاک او بوت نه لاسرسي یو له دغه مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو او یو تن زلزله زپلای سخی وای چې له زلزله وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی ازادۍ رادیو ته وویل
نو دا قریه چې زلزله شي دا قریه چې نړیوی دي، دا خداتان او کاریز او کتا او ګرد او بخ او خریشي هم دي او به بند شي هم دي، چې دا بل ځای او چې هغه کاریز او کاریز بند شوی مشکلی چې دا مشکلی چې زلزله توونه لري
مجیب چې زلزله زپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي ازادۍ رادیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي
د حقیقت وو کاریزونه ټول خراب شوي وو، د څاګو بنوې یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ وو، بېخي وچ شوي وو، بند شوي وو، نو څاګانې به هم طبیعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وو، ځکه ټولې ځمکې لرزه کړې وه. د څاګو د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
هو دا حقیقت دی، کومې سیمې چې متضرر شوې دي او هلته کلیې خرابې شوې دي، ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوې دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خړې شوې دي چې قابل د استفادې نه دي.
نوموړی وایي دوی له مرسته کوونکو ټولنو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله زپلیو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسېدو برخه کې هم ځایي خلکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ و، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر ری دی افغان زلزله زپلیو لپاره د 14.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرسته یې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله زپلیو لاسنیوی وشي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
ازادي رادیو ته غوګاست ورزو پاکستان ته هلتام د افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې ریپورت لرو. په دې ورستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پریږدي او کاغوی ونوزینو په زور به باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ پرون په پیښور کې په یو غونډه کې د دغه پریکړې نن غوکړه وی ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د استلو انتظامات لپاره په خپله باندې ولاړ یو پلان جوړوي.
د اکتوبر په 13 نیټه د پیښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پیښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د وستلو په اړه د پښتنې په جواب کې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې غنی حکومت سب شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے سے
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
هو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکو دی نو داوی د واپس لیکدولو پالیسی ده او واپس به لیږي. خو چې کله په پاکستان کې د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د وستلو پلان لري نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے, اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں, صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د وی ہفتے یا د دو دریو اونو کار نه دی, دیکی د صوبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زمون سره شریک کړي دي. دیکی به مونږ داسي په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملی کوو چې په یو صوبه د دې مالی بوج ور نشي او کوم داسي انتظامی ګډوډې هم رامخته نشي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نه پڑے, کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دے وڑان دی افغان کڈوالو شورا په پیښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې و چې حکومت دی د غیر رجسٹرڈ افغان کڈوالو سره هم خسلوک وکړي او هغوی دی په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه, هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه, چې پلیز په خیر د خاطر منګ افغان مهاجرین او منګ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوي. ما په دغه نه هورزه کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړي, په کورونو روپۍ پاکستاني ورونو هم کړي, افغاني ورونو هم کړي, ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړي. خدای له خاطر منګ دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تیره ورځ وزیر اعظم انور الحق کاکړ په پیښور کې په دغه اړه د پښتنې په جواب کې دا خبره رد کړه چې ګنی پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی, نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں, نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا ز نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم, او چې ماته پسې کې خپل ګټه په نظر راځي هغه بزه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتګ قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا محل په پاکستان کې 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال لري دي, او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ, تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدلی دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریشي ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لاري بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداري ورکړی وو چې په سلر ویټ ساعتونو کې د غزې جنوب ته لاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایس وخت د مازیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډې باروي څنه ورته وایي. رویټرز ارتانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 340 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډیر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 1000 ماشومان او 80 دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د سربېره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداري ورکړی دی چې د غزې د نشتې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس تر رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي او تر اوسه یې په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپی او هغه یو نیم سل اسرائیلیان پیدا کړی چې د حماس وسلوالو ونی مخکې له اسرائیل ته تشتولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغه کاروانګرو چې پر خپل ځمکې شولې کړلی وای سکل د وړي په موسم کې دوبو کمواله د دې لامل شو چې د شولو فاصلاتو کې د پاموړ کمواله راشي. دوی لاړو د چارواکو غوښتي چې د کرنیزو زمکو د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوچلي ګامونه پورته کړي تر څو کاروندګر پراتلونکي کلونو کې د اوبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په کندوز ولایت کې سږکال د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. عبدالرحیم زاخیل چې د زاخیلو په سیمه کې پر خپل شل جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله ساش کال لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سکل خوندیواله وچکالی والا حاصلات کنو کم بود د اوبو دولت دا پیشنهاد لرو انډیواله چې بندونه وړه کې او غټ جوړ کې د خیر سره او د خلک د قنانو بیچاره او ته اوبو ورسیږي په وخت باندې شولې وکي او د خپل ځمکې وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر د طالب بانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغوي تر څو کروندګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر سرفراز عمر خیل وایي
سکه علي خوشولم کې نوې اوبه وچه شوی عمر حاصلات ونه کو مونږ دولت نه خواهش لرو چې دا بندونه جوړ کی چې اوبه ډیر شي خلکو حاصلات ته لونګې باړه زراعتې انده غوړي پیدا کی قیمتونه 500 سالور او باړه 500 روپۍ باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو اوبه هم سکالې لږ کمې وي نور انشاءالله مشکل نه لرو. هغه دغه د اوبو او د خان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمت دي کوټونه قیمت دي وسم نه ورته کیږي د موږ شولې کم کوټه کیږي به وبو کیږي چې وبو کوټ موږ ته پریمانه نو اصل به موږ د دینم زیات واخلو.
د کندز د کرنې وبو لګونې او مالداري د ریاست مرستيال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 450000 هکتار ځمکه شولې کرل شوی.
د کندز په ولایت کې تقریبا په 450000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوی دي چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی چې لتونې د اوبو کموالی او په بعضو ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
وس محل وکیلو خې وطنی ورجل 400 تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوار زمکو د پرمانو وبو په لارولو سره هر کال په زیات اندازه غنم ورجې تولیدوي او د هوا د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145.
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو 24 ساعته
ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان په ځینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې په ورځ په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. د رویټرز او فرانسې خبری آژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیل سره د روابطو د عادي کولو خبری زندولې دي. د فرانسې خبری آژانس نن د سعودي عربستان له دغه پریکړې د وی به خبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړي چې سعودي چارواکو د دغه پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې هندستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندستان کې وشو چې د پاکستان ټول لوبډله په 3 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500، محمد رضوان 9 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2 وکټې اخیستې. هندې لوبډلې وکړې شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کړ، دو ما کامل نان پاک کته چګنی برای بچایم دادیم.
د کابل په خار کې مو دیوی پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده، خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمينه برابر نه ده، څه حالت ته رسیدلې دي.
په ورځ کې 15 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورستل د افغان ښځو په حق کې د خپل لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ، لز دا کړی را وګرځولې، لکار څخه یې مانا کړی، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګاه خواري ګالله، خو خپل بچو ته حلال روزی ګټله. یو کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړی دی وایي چې وکاله وړاندې میړه مړ شو، د جمهوریت پر وخت وړکه رستورانت درلوده، خلکو ته افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ور باندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه آمده بود، نان پاک می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه‌ام.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمدوله، ماشومانو ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می څلور پنځه زره روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوب خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیره کې پکې خرڅوم. له ما سره دوه نورې کونډې مېرمنې او دوه واړه هلکان هم کار کوي.
له دې مېرمنې څخه مې پوښتلي چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
د پیرکیو مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیارو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په شل افغانۍ خرڅو، د ورځې یو نیم سل دوه سوه پیرکي پلورل کېږي. که دا کار مونږ نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، ام، مڼې او کیلې راوړې، دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دادی پیرکي خرڅوم، مقصد ژوند تېرو، مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم موجه تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همه تو میفتم دیگه، سر از پای نمیشتم.
چه کورت ازم نو لس پخی نرا طولیگی، یو مره دوری دستریا للاسه نشم خوردلی، چه سر گیگدم تر سبا پزن خبره نیم. سهر وقت دل منزه بیا کارتا را پورتا کیگم، هاگه وقت می چه کار نکوه، لخال کمی قرض کرده و اوز راریگم چه کم قرض در خپل پیسی و نگواری، زکه درست دم رکوام چه ده کورنی لگه پوره کدم ده هاگو پیسی نشم ورکوهی. سی خزی رازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لطبی نه نشی را پورته کوي، خو له مجبوریت نه کار کوي، دلته پیرکی په خول زده کوي. بیا زی ځان نه کراچی اکتی، د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی، له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډیر ټیټ دی.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي، هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای نیمونږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو، په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نه شي برابرولی، چې یو مشخص ځای وي هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپینسرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خو هسې هم نشته، د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
راست راست مشکلات ډېریږي، هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دی محدودیت وضع کېږي. ما په خپل که رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی، نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوه چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها په خپله یو تاجره وه، که نه نو آیا په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات رامخ کړي او محدودیت موږ ته وزست؟ نور ښځې خو فعالیت نه لري، دوه برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي. که نه
دا چې اوس دوکان راټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې له اواز څخه کار نه کوي.
بیخی دیر ده ادقل آلتا خو مثلا زینی نفتی ما زنگو تا جواب برکوم که قرضان تا زنگویی کاربان که خان خط که قرض بکنن دو زلی می بیر تل سفر پام دقا دو کالو که من دو زلی سفر شروع کلالا دلیل وایم که نوروز او سلاو که وزیاد خراب ده
کورنه که خو مکسر شاین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد کوره خو بس تو رضی محکمی ما دوستان کانادا که ده مشکل کور که می دلوده چاره می ندلوده آقا تا می زنگوی مالی برو را چاره کم کیگی و تو رو پی ما تا همکاری بو کچه بلا ارد می لاست را غی حتمان زده یه حال تا دل لگیم یا دل تا دی کورنه ده کورنه تا با دیوار نو آقا نوی ده کور وکلاخ با چاره نسته
یو شمیر خځې چې اقتصاد ډېر زیات خراب و په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیروني خرڅ کړي ځینې دغه دست فروشي دا شیان وکړي کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي د دو وضعیت بلاخره به څنګه سي
و یو خزه به کوم بل فعالیت دلوده په تاسو د دولت کې به کار کوو مثلا یا مثلا په سواد دلوده یو ماموریت چې دلوده که سواد نه دلوده خو یو صفاکاری خو به کوله کنه یو صفاکاری مثلا چای دماولو دا کارونه کول یو وزي په دولت کې نو وزرها او خزي په دولت کې یوازې موږ د مامورین نشته کو یوازې د بي سواد خزي چې په صفاکاری واغ کار کوو کلینینګ د خبرې کار کوو نو چې یوازې موږ دغه حساب په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو په زرهاو ښځې په غیر دولتي هغو کې دفاتر کې کار کوو نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي نور څوکدي هغه یو څه شی ګنډي مثلا یو څه شی جوړوي بازار ته وباسي اوس ورته ډیمانډ نشته هغه ته ډیمانډ نشته چارې نه وکې یو ورځ مې دوه ښځې ونی ده په شار نه وکې د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري چترم لري نو پاره کې یا کم یو لاست منه خو بالکل یو پنځه لاست منه ځست کې پیازو کچالو یې پکې بار کړی و ګرځول خزه مې ولیدل ما په خو نه ولیدل خزه مې ولیدل په ترای ترافیک کې چې کراچی درولې پکې قلم کتابچه او د ځینې نور شان پکې کې او ما شومه کې مالته د کراچی په خوا کې ویده کړو نو دا چې واس منه ولیدل لیف کو دا شیان چې و بي دا خودونه ډیر څه وی فورس کې پنځه یا شوک دروازه ټکوي چې خیرات راتراوړه نه ډیر نو په خو په کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کې به نور ازاره هم کار کوو مثلا کې د سپلای کار کوو کې د خوان به کار کوو کې د ورور به کار کوو یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کول کار فعالیت درلوده اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور خزه دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو هغه خو به کار کوي یعنی مشکلات نه ډیر ستوي او اکثریت نارینه هم دې کار کوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر څو پورته کیږي
ځان پاک لکراتوې دې تا کاروبار چې نه وي کورنۍ دې کوم حالت ته رسیږي
کاروبار نه وي کورم کرایه نه نو د کور کرایه نه څور کولای چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو دې کور کرایه بل دې دې کور خرڅ هم نشي کور کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا ساده کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نکړو تعالی برازي که تاسو په تور مثال دا راشګان نو باندې کړه دا خلک پکې مصروف مخکې د دینې چې تاسو ته یو بل بدیل جوړ کړئ تاسو د راشګم باندې کړل او تاسو به د یو کول چې یو بل بدیل مو ورته جوړول او تاسو باندې چې خورکې شو زره روپۍ په ورځ کې نه په میاشت کې لږ زره روپۍ د دغه لپاره نه لږ تر دا د برکت حلال او اسلامي درآمد لري ته دغه کار وکړه کار دی نه نو تاسو چې دا به کار کړل په خو کوم مثلا شل کې څه تاسو ته فروشي وس خو اتیا فته ته پورته شوی وي خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي دا تقریبا 3500 کلوي خلا مونږه جنگونه تیر کړی دي ډيري قرانه یې څه څنګه سره نه ده ناري نه لري دي خې بوت چې دې کار د خزو کار باندې نو دا خزه چې کور کې ناري نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای څنګه یې دا کار نشي کولای نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري کور خپل ځان دی نو
په داسې وضعیت کې تاسو غوښتنه لرئ سنی حکم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده
نړیوال ټولنه نه پیغم چی شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې سیل کوي. خو خیر دونه مونږ یې پوښتنه نه لرو، هېڅ طاقت بېخي خسته شوی یو. مونږ یوازې د حاکم نظام نه هغوی یوازې نه غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي، مونږ مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کړي یو بدیل ورته پیدا کړي. تاسو څه کوئ؟ قتل عام کوئ. اسلام نوم بدلېږي، اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعایت وګوري، د هغې ښه ژوند لپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي. دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو ته زخمونه ورکوي. دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي، داس یو ناورین برامزد شي چې په تاریخ کې به ساری نه وي.
که دوی شخصی کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې ولې دوی دغه په دوی کې څه، یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي څه دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام ورخلاف کړي، هغه د سوی خو یو بدیل خو ورته ورکړي، یو یو بل لارې خو ورته پیدا کړي، ورته مشخص کړي چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بل کوم بل نهادو کې دوی ته به زمینه برابره شي، ورته کار ورکړي. زموږ عمر درامه سه دوی دنیا سه درلو دی او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل زره یا پنځه وی زره یا مثلا پنځه لږه افغانۍ دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي. دا څه خو نه کېږي چې دوی د وظیفې نه مباسي او دوکانونه ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي. دا خامخا دغه درد لري، دغه د ژوند یعنی په دې معنا چې دوی کم تر کمه هغه امکانات چې دوی د ژوند تیرولو لپاره وغه مرنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوړي، دی باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک نه چې له دې سره مرسته وکا، تاسو څه وایې؟ دا ښځه چیشته مجبورېدلې سي بل اخره؟
دا پیغمبر سلام په یوازي شریف کې وایي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکي، بررسي وکي. دا فقر او ناداری او بشارګي د استقرار حالت انسانان برامسته کوي. په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکومکاز د استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کیده، هغه د برائت ورته غوښتور، یعنی د رافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو، یعنی برائت ورته په نظر نیو. په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني، هغه دا دی چې اراده ولري، قصد ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بیوا خزه تاسو ویلې کوم دغه کونده شه د بشارګان د بشارګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی ملت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډیر لرو، یو بخار راځي تاسو د غد دوی حق او وظیفه او شغل د دوی لکار نه تاسو را باسه، یو د دوی یتیمانو بشارګان سو دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې. دوی ته تاسو نشی کوي چې دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کړي، یو دغه کونده مجبور دي او مکلفیت لري چې دغه خپل مشمار ته یو شي پیدا کی. دوی خامخا یو ورځ نه یو ورځ دغه نور کارو ته مخه کوي، یو خدای نه غاصه دوی مسؤلیت به چاته رسیږي، چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسؤلیت لري. خامخا هغه کسان لري چې دوی د ژوند د سوسي نیمایي کاروبار سو هغه ورنه شي اخی سوسي بي دوی مکلفیت ژوند نه غلري. چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر سي او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتي بندیان کیږي، اته مجازات رسیږي. او لکه عوامل تاسو نیوی نه سدی لته چې شو سدای راغی کوکو، یعنی ترقاتو کې بل کار وکړي، بل کار وکړي. دا غیلت عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصا دوی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ وتیر کی. دا غته مشکلات مونږ ډیر لرو، په هر مورد کې لرو، په ډېرو حالاتو کې لرو، هیڅوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقونه نقص کړي، هغو د پښو لاندې وکړي یا تیری ورباندې وکړي یا د خلک د کار او ژوند نه. ما ورته ویلي که څوک په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا ښځو حق نه لري چې بې اجابه له کور نه ووځي، دا ښه خبره ده، اجاب د باید وکړي. او که مثلا وایي چې د ښځو مثلا مکتبو ته دنې ځي، دلیل باید وړاندې شي چې ولې دنې ځي. که ځي که مکتبو ته ځي، په دغو مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کړي، مقرره ورته تصویب کړي یا قانون ورته جوړ کړي چې په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالیو په دغه شکل حجاب تاسو کوئ چې هغه طلاق مکتبه، ولې محرومیت یا د کار نه چې کوم کس راایستل کېږي یا محرومیږي، دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي. او دا ډېر درد لري او مملکت ته ډېر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پوهېږي چې هېڅ وخت موږ استقلالیت نه لرو، ژوند نه لرو، او د ژوند په تېرولو کې متاسفانه ډېر مشکلات
بله. په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړل، که څنګه چې موږ او تاسو خبرې وکړې، کونډې مو یادې کړې. په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته، ورورم نسته، دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه دوی خپل غږ پورته کا، که مظاهرې وکړه، که نړیواله ټولنه غږ وکړه، که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږده، نه یې پرېږدي، د چا غږ نه اوري. په داسې یو وضعیت که تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لري، څه ورته وایي، څه رقم خپل ژوند مخکې سي؟
تاسو ګوره، اوس د افغانستان د ادبا اوس په هغه کې دی، په پاکستان کوپیږي، په خپله پیږي چې اوس په هغه بچاره خلک باندې ځال دی. پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي، که لال لیست د دوی اموالو او د دوی امکانات د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي. او بل خوا په ایران کې څه مشکلات دي، نور افغانان څه په اروپایي وادو خواته روان دي، دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي یا له منځه ځي یا پولیسو لخوا وژل کېږي. ګوره، دغه دربدري، دغه وحشت، دغه سرګردني چې موږ په دغه په خپل وطن کې لرو، دا ډېر درد لري. او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک، دا بېوزلو بېوګان چې دی، دغه بېوه مېرمن چې دی، دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې چې دوی مېړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کارګر نه لري چې ورته شپه ورځ تېر کړي او کار ورته وکړي، نو مشخص په دې ده چې دغه باید یو ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، دوی نمونه د وخت سپي هغه ورته وسی، توجه ورته وسی، او د میاشت کم تر کمه 15000 یا 18000 افغانۍ باید دوی کورور ته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده، او په دې کې باید دوی نغه وکړي، تلاش وکړي، برنامه ولري، او په دې کې باید هغه وکړي. او سالګرین دا د سې دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي، په دې سره دغه دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت کې په لاس ګنډل کې یا آزاد بزنس یا ورزیر ورکای کارګان جوړ کی، مثلا دغه کوای چې دوی ځان د چرګان وساتي، یا په دې کوای چې دغه نور خلکو په کورو کې اوسه کارونه ځان ته پیدا کړي، دا څه تر هغه حلې ځلې دوی کی. او بل اخر څه نکېږي، باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاسنیوي وشي او ورته توجه وشي.
زمانشاه چې پر رواني برخه کې ذکر کړی وای چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرام ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي، نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو، او له بل اړخه دوی ډیپریشن ته ځي، ډیپریس کیږي، دغسې مشکلات د زیږی کله کله چې امور سالم امور نه وینو، هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای. دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم، نو ما ته مې خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی لپاره باید د حل لار جوړه کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو لپاره.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمونږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمونږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
قلبم جاودانی سیل اشکام ارغوانی سیل اشکام ارغوانی ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست دارم جسو ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست دارم جسو سوز قلبم جاودانی سیل اشکام تو سیارگان ماه من نای ماه من دوست ندارم جسو
چو برگ ها خزان. ای تو قلب چمن بلبل این انجمن، ماه من نای ماه من دوست ندارم سیارگان، ماه من نای ماه من دوست ندارم. ای تو ماه آسمان صاحب تو سیارگان.